The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2014 اگست میاشتې ولسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می په افغانستان کې اته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې ولس نیم بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاش په کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان په وزوی د افغانستان پولیس ته تل مخابلي سي مخابره ایجنسی کې جنگي جازونو په بمباري کې لکتر لکه 15 کسان وجلی او یو لس نور ژوبل دي. د افغانستان په ختیځ او شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان اسکرو ترمنځ دنخطو راپور نه راغلي دي. او سعودي عرب ویلي د سعودي او یمن په سرحدي پوله د یمن نه ګولۍ گزار شوی چې پکې په نجران خار کې لکتر لګه و عام ملکی کسان وجلی شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان فوجوی د افغانستان پولیسو تل مخابلي سیمه خبر ایجنسی کې جنگي جازونو په بمباري کې لکتر لګه 15 کسان وجلی او یو لس نور ژوبل دي. د پوز د اطلاعاتو څنګه مشر لپټنن جنرال عاصم سلیم باجوا 13 ورځ ویلي د خیبر ایجنسی یو لری پرتا وادي کې یې دغه بمباري تر سره کړی دا چې پکې یې نه وسلوالو اړې هم تبا کړې دي. د پوز دغه داو په آزاد توګه باندې کوم پخلی چا نه دی کړی او نه پکې د اوخت زیان په اړه مصدقه معلومات ترلاسه شوي چې وجل شوي د دوی په خبره وسلوال دی او کوم عام خلک نه دي. عاصم سلیم باجو ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان پولې ته څیل ما خیبر ایجنسی کې د ترخګرو په حرکت د نظر ساتلو لپاره امنیتي عسکر هم پر ځای کړي دي. یاد دی وی چې د پاکستان فوج بیا بیا ویلي چې قبایلی سیمو کې یې د طالب وسلوالو اړې ختمې کړي او ورله یملا ماته کړي. خو بیا هم د ملک په مختلفو برخو کې د چاودنو یا د ترخګره پیښو ذمواره په قبایلی سیمو کې وسلوال ګرځول کیږي او بیا دغلته وخت په وخت پوځي عملیات کیږي. په کوټه کې د وکیلانو په احتجاجي غونډه هسپتال کې شوې ځنمنګي برید وروسته ملک کې چاپامار عملیات تیز کړی شوی دی او په لاهور کې ځای پر ځای چاپو کې ځینې کسان نیول شوي. دغه عملیاتو ته کومبنګ یا راګمنځو کولو یا د راګمنځ کولو عملیات نوم ورکړی شوی دی. د افغانستان په ختیځ او شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان اسکرو ترمنځ دنخطو راپورونه مخې ته راغلي دي. تیر ورځ د لغمان ولایت په دناغوري ولسوالۍ طالب وسلوالو د قبضې ځای خلکو میډیا ته تایید کړی وو. دغلته کې د طالب وسلوالو او د افغان اسکرو ترمنځ انخطه روانه ده او د افغان اسکر کوشش کوي چې دغه ولسوالۍ باندې بیا کنټرول ترلاسه کړي. دا په داسې حال چې د نورستان په یو ولسوالۍ هم طالب وسلوالو تیر ورځ د قبضې دعوه کړې وه. خو کوم چارواکو د دغې پخلی نه دی کړی. په هلمند، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د انخطو راپورونه مخې ته راغلي دي. د افغانستان ځایي میډیا وایي چې په فراه ولایت کې افغان طالبانو شپږ امنیتي اسکر چې د دوی په ولقه کې وو تیزندې کړي دي. سعودي عرب ویلي چې د سعودي او یمن په سرحدي پوله د یمن نه ګولۍ ګزار کړی شوي چې کې په نجران کې و عام ملکی کسان وجلی شوی دي. د عرب ملکونو ائتلاف او د ایران په لبی هوتسي وسلوالو په یو بل بریدونو کې د خالد ورځ راپدی خو د 500 څخه زیات کسان وجلی دي. د سعودي عرب په ټي وی غانو خودل شوی چې د نجران خار په غنی غونی ځای کې دغه ګولۍ لګیدلی. بلخوا د یمن په سنا خار کې د یو کور نه کسان په یو برید کې وجل شوی چې ځایي چارواکي وای د سعودي عرب د ائتلاف لخوا په شو بریدونو کې دغه مرجوب لشوي. د روس لخوا په شام کې د پوځي عملیاتو لپاره د ایران اډې کارولو باندې د اروپایی او د غربي ملکونو میډیا لخوا اندېښنې څرګندې کړې شوې دي او ویل کېږي چې د صدر بشار الاسد سره د ایران او روس ائتلاف هم نور مضبوطیږي. د روس په دغه ګام د غربي ملکونو سیړن کاروای چې ماسکو، امریکا او غربي ملکونو ته دا پیغام ورکوي چې د خپل شوروي اتحاد زړو ملکونو او اروپا نه علاوه د نړۍ نور ملکونو سره هم اړیکې مضبوطه ولغواړي. د ایران میډیا وایي چې عسکر یې د عراق پولې ته څیلمه درې د داعش وسلوال کسان وجلی دي. د ایران په کرمانشاه صوبه کې چې 60 کیلومتره د عراق سره سرحد لري په یو کور کې دغه کسان وجلی شوي دي. کرمانشاه صوبې ګورنر اسدالله رزانی د خولي میډیا وایي چې شپږ نور کسان یې ژوندي هم نیولی دي چې ورسره وسله او نور چاودیدونکي مواد وو. د ایران د استخباراتي ادارې د ایران د استخباراتي چارو وزیر سید محمود علوی ویلی دی چې عسکرو یې د داعش یو مهم مشر وجلی او د ده سره ځینې نور کسان د عراق نه ایران ته فعالیتونو په نیت داخل شوي وو. یاد دی وی چې د ایران په کرمانشاه صوبه کې اکثریت د سنی مسلمانانو دی او دغلته وړاندې هم د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ انخطې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان پوز وای چې د افغانستان پولی ته چیل مقابلی سیمه خبر ایجنسی کې جنگی جازونو په بمباری کې لګ تر لګه 15 وسلوال وجلی او یو لسی نور ژوبل کړی دی. د پوز د اطلاعاتو څنګه مشر لیفټنن جنرال اسیم سلیم باجوا تیر ورځ ویلی چې د خیبر ایجنسی یو لری پرته واده کې دغه بمباری تر سره کړی ده چې پکې نه وسلوالو اړي هم تبا کړی دي. دغه داوو په مصدقه معلومات داوو په حق لبانې مصدقه معلومات نری ترلاسه شوی چې وجل شوی د دوی په خولی وسلوال دی او که ام خلق. په دغه زمونږ همکار محمد علمگیر تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د پاکستان فوج وایي افغان پولیس سره خوا کې د طالب یاغیانو په اډو بمباری کې 14 یاغیان وجلی او 11 نور یې جوبل کړي. د فوج د خبري څانګې آی ایس پی آر مشر او د فوج ویان لیفټنټ جنرال آسم سلیم باجوا وایي خیبر ایجنسی کې د ځمکني او هوایی فوج په ګډه کاروایي کې د ترهګرو نه اډې تباه کړي. د فوج لخوا وسلوالو ته مرګ جوبلی اړولو داوو آزاد سرچینو پخلی نه دی کړی په داسې حال چې دغه سیمو ته خبریالان رسایی نه لري. طالب وسلوالو هم د فوج لخوا ځان ته د اړول شوي زیانونو په حق لاس نه دی ویلی. راجګل خیبر ایجنسی سیمه باندې ویلی کیږي کالو سر په هر موسم کې لاروي. خیبر ایجنسی کې طالب وسلوال پټ پراته دي او د پولې دواړو خواو ته خپل ناوړه کاروایانې کوي. پاکستان د رج لري د ترهګرو پر ضد عملیات چې ضرب عذب نومیږي کابو سر ته رسیدلي او قبایلي سیمو کې یې د وسلوالو ملا ماته کړې او اوس د عسکرو پام 2500 نه زیات کیلومتره والله افغان پوله خپل ولکه کې ساتلو ته دی. د پاکستان په نواز حکومت ته فوج لخوا پر وروستیو کې فشار زیات شوی چې د ترهګرې پر ضد کامی تګلاره یا نیپ باندې د عمل وکړي او دې کې پاتې برخې دې عملي کړي چې دا خپل تاثیر وښایي. د تیر جمعې پر ورځ د فوج د سرلخکر لخوا جاری یو بیان کې هم ویلی شي وو چې د حکومت لخوا نیپ باندې د پرمختګ نشوالی د ضرب عذب عملیاتو ګټې زیانمندې کوي. د 8 اگست کوټې خودکش برید وروستو پاکستان د ترهګرو پر ضد فوجي عملیات او د استخباراتو په بنیاد خارونو او د هیواد نورو سیمو کې کاروان له نور زور ورکړی. کوټه برید د اویا نه زیات کسان وجلي وو چې زیاتره پکې پښتانه وکیلان وو. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې دغه ناوړې پیښې پړه منلې وه. پاکستان ګڼي دا ترهګر د افغانستان اړخ ته پټ دي او د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس امداد ورسره دی خو افغانستان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په خوره کاروایانې کوونکي طالب وسلوالو مشرانو له پاکستان په کوټه او نورو ښارونو کې پناه ورکړې او دغې ځای نه هغې خپلې کاروایانې کوي. یا ردوي چې په وروستیو کې افغان طالبانو مشر ملا منصور هم په پاکستان بلوچستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی او ورسره پاکستاني کمپیوټرایز پاسپورټ هم راوتی و. په یو بل دا رقم تورونو د لاسا افغانستان او پاکستان اړیکو لا تر اوسه سمې نه دی خوړلې. د روانې میاشتې په سر کې پاکستان تورخم گیټ هم پرانستې په کومه چې د اندازو تر مخه روزانه د 15 نواخله تر 40 پورې کسان اوړي راوړي. افغان او پاک امنیتي چارواکو ترمنځ د دې دروازې په جوړولو لوی تاوتریخوالی هم جوړ شوی وو چې په یو بل د ډزې کولو د لاسا د دواړو خواو نسلور عسکر هم وجل شي وو چې پکې یو پاکستانی میجر هم شامل وو. په تورخم پوله د پاکستان لخوا کار کال 2014 کې شروع شوی خو د افغانستان لخوا په دې د نه رضا کېدو له امله دا کار د ټاکل شوي نیټې نه ډېر ایسار شو. وروستو د افغان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله لخوا په یو بیان کې ویلی شو چې دواړه ګاونډي هیوادونه به دا مسله په مذاکراتو حل کوي. پاکستان بلوچستان صوبه کې افغان پولیس سره خوا کې 1500 کیلومتره اوږده کنده هم کنستې چې دریز لري مقصد یې د یاغیانو او قاچاقبرو مخه نیول دي.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پاکستان فوج لخوا شروع کړ شو دغه تازه پوځي عملیاتو باندې زمونږ د ډیو رادیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب تفصیل او خپل څېړنه د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علی ته ویلې. دا راځي چې د اسماعیل خان صاحب دغه نظر وورو.
په پتیرا کې راجګل یو اخري د سیمه پاتې و چې ان تکي فوج دا و دغه وینا دار چې د 10 لاس ته کوم راځي په ری باندې او دغه د پاسه مخامخ د دې ته کې مورچی خو نیولې و فلان دې بیا دی راجګل ته ورغلی نو او نه بیا د وسره خوا کې پاکستان پول دا غزا پورې تل دا یو منطقه ده چې هغه پاتې شوی و د فوج چې کوم د خبر جن څه کې پرشن ته نو دغه مخکې دا خیال و چې دې چې هغه ډومینیټینګ یا ګور دین چې کومه غدا فوج سره او الټرنټ دی په خیال کې دی د ویشو چې کسو په سوال سړدلې څه کسان راوړل د افغانستان نه لغی د دې مخېوی کول شو اوس دا چې کوم چې دی پالیسۍ کې په دومره غلې دی او اوس په سلا دا کړ چې دی بازار دغه تو رسید راځل چې کومه علاقه په پاتې او په دې تیرا کې چې اوس هغه هم ورنل وزي او پولیس ته ځان ورور سی او دا پولیس چې کومه نار د تکې میو درغه دی دا غي د لارې خلک اوریدل ورول چې دا بيخي بند کی نو فوج اوس دا وایي چې دا دومره لږه علاقه نه چې په دې باندې ورور دیږي کې دې شش دا ډېر زر دی او ادا تر لاسيږي
اسماعیل صاحب دې علاقه کې کمه واستواله ډلې موجود دي
پراجګل کې خدا چې وجود نه رسو خدا و چې افغانستان پورې چې کوم د اوذو تمه کوم ګروپونو د منګل باغ لشکر اسلام او د طالبانو یو وګور کې شاته ګروپ مخېدل ته کې پتیرا کې کوم کوم ګروپونه مخې موجود وو هغه چې کله بیا په تیرا کې اپریشن شروع شو عملیات شروع شو هغه د پس بیا دا ګروپونه افغانستان ته نو راجګل کې دا یو دا چې درن ته کې موجود وو چې ته د دې خبرې امکان چې کې دي چې کفان په دې باندې راننوزي نو دا هغه د پاره دی مخېوی له زیاتره کفان خو ته کې تیرا کې او زیات دغه پکې د منګلوار وو دا کفان د تیرا کې مخکې ډیر زیات وو سلګ ډیر پکې د دې کې طالبان پاکستان وو او اوس په کډا ته دا ټول ګروپونه نور غاړه دی افغانستان کې دا یو اورګي غونډه لا کا پاتې او اوس هغه فوج ځان د کوشش کې ځان ورور وسیو دا غیر څه ځان پاتې دا پکې
اسماعیل صاحب اخری پښتنه د پاکستان پوسټ په قبالي سیمو کې پر لپسې عملیات کړي دي په مختلفو نمونو سره که اوریدونکو ته مو دغه عملیات لک ور یاد کړو او سمره ګټه راوړي دي
عملیات شوې دي مغه د مشرف په وخت کې به دا غیله پس هم عملیات شوې دي مغه دا رنګي بو چې هغه چې د پنځین ډر باندې واسي د اوپر په خلکو به خندان کوله چې هغه اپریشن به صرف صرف په توګه ودل نه پاره خو په عملی توګه باندې بل تک عملیات نه کېدل پای کې دا اپریشن مول درغله مو غوته بیا درغله دا غیله پس بیا دا چې کله د عملیات را شروع شو خاص کار د جنرال رحیل شریف په دغه کې د زر بیا زاب دا غیله پس په تیرا کې په باندې کې اپریشن شو ان په پوسټ بیا په تیرا کې شو او دا اوس د دې اخیری پړاو دی چې کوم د راجګل د علاقې د پاتې و دا غیله اوس اخیری پړاو دی
ډیر مننه اسماعیل صاحب
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخر کوټه کې په هسپتال کې وکیلانو باندې شوې ځنمرګي به میچاودنې چې پکې تر او یو زیات کسان وجل شوی وو او زیاتره وکیلان وو د دغه پیښې وروسته په صوبه کې د وکیلانو هلې ځلې په ټپه ودرېدلې دي او دا لسمه ورځ وه چې هم په دغه صوبه کې عدالتي کاروایانې نه دي ترسره کړی شوي د ډیور ډیو خبریال نعمت الله سره دي په دغې باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
د کوټه د خنړی برید په ځیت لسمه ورځ هم په ټول ایالت کې د وکیلانو او قانون پوهانو لخوا کاربندیز روان وو چې له امله په ټول ایالت کې عدالتي چارې په ټپه ولاړې لیدل کېدې که د سیشن کورټ عدالت وو که سیول کورټ او که د جوډیشل مجسټریټ د نن ورځې پیښې د وکیلانو د نه پیښېدو له امله یو ور بیا وځنډول شوې او د عدالتونو په ودانۍ کې د پیښې دپاره راغلي خلک په لوی تعداد کې لیدل کېدل خود وکیلانو د کاربندیز له امله په عدالتونو کې نه پیښېدو او واپس ستنېدو په دغه مهال دغه د وکیلانو د کاربندیز له وجې او خلکو ته کم مشکلات ورپېښو و ډېور ډیو ته دغه خلکو څه دارنګ بیان کو
زما نوم اچ پیدن دی زما کښنی بچان دي زه د خپل ژوند گزاره نسم کولی مګر زه پر دا غره باندې اوړم را اوړم چې راسن نړتا دي د وکیلان موږ زه راغلی په عدالت کې څوک نسته ولس بجی دي موږ انتظار نه است
زما نوم محمد زیدی بغری خلیص موږ راځو او اته نفر په پیښه کې موږ حاضرېږو کوم وخت چې دا د مکه سید وکیلان شهیدان وسول خواران درې مې پیښه خو جاری ده زموږ دا چې وکیلان ارتال شروع د سیمه په شان نور خلک مې چې دلته راځي راسي بس کاروبار ماتل ارڅ ماتل پیشي ته ځان حاضر کی یا وکیلانو هرتالي یا جج حاضر نه
خو د ضلع بارمشر وکیل سردار محمد وویل چې د کوټې د خونړۍ پیښې په ضد د دوی کاربندیز به تر هغو روان وي تر څو په دغه پیښه کې ژوبل وکیلان روغ شوي نه وي او حکومت ودی او عدالتونو او ججانو ته تاپوس نه ورکړي.
پیشانو کې په عدالتو کې درسته نه پیشېږي چې زموږ د خپل څه کوم یو مقصد یا مقصد مې دا دی چې حکومت د دې ناوړي پیښې مخنیوي دی وکړي چې آینده زموږ د وکیلانو یا زموږ د ججانو یا زموږ د عدالتو حفاظت وسي. موږ د ګورنمنټ سره د اپیل کوو چې پر هر کچاري په هر عدالت پر هر چې کوم د وکیل یا د جج کار وي هلته دې خپل حفاظتي اقدامات وسي. زموږ ټپیا چې کوم رالو دا هغه بعد به موږ بیا یو خپل میټینګ راغواړو پر هغه کې به موږ دا فیصله کوو چې موږ به پر مخ کم قدم اخو.
د کوټې په دغه خونړي برید کې تر څلور شپېته څخه زیاتو وکیلانو خپل ژوند ترلاسه ورکړی چې پکې اکثره لوی قانون پوهان وو چې دا وخت دغه پیښې په ضد د وکیلانو د احتجاج له وجې عدالتونه د تړلو څخه نور په ایالت کې حالات سنګین شوي دي او په مختلفو عدالتونو کې پیښې کوونکي په زرونو خلک د مختلفو مشکلاتو سره د دغه احتجاج له وجې دا وخت مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالب وسلوالو او د افغان عسکرو ترمنځ ځنخطو راپورونه مخې ته راغلي دي او په فراه په ولایت کې ویل کېږي چې د افغانستان ځایي مطبوعات دغه لیکي چې دغلته کې د طالبانو په ولخه کې نیول شوي شپږ افغان عسکر هم تیزندې کړی شوي دي. په دغې باندې چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو بالخصوص د داعش ډلې دې وخت کې څه صورت حال لیکم چې په ننګرهار کې په څه وخت کې ډېر قوي وو خو د هغې د مشر د وجل کېدو سره د دغه ډلې هغه فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی چې کم څو ورځو کې ډېر زیات سوا شوي وو. په دغې باندې یو تفصیلي راپور تاسو زموږ همکار نوشر روان خلندر وړاندې کوي.
د امریکا او افغان ځواکونو لخوا د پرله پسې دې داو باوجود چې افغانستان کې داعش ډله کمزورې ده او د غزیدو خبرو کې حقیقتونه نشته، بیا هم روزانه د سلور لسیزو راسې د جنگ سره مخ د دغه هیواد نه اکثره د طالبانو یا بیا د داعش ډلې لخوا د سیمو قبضه کولو او د سوسو ورځو پورې د وسلوالو ډلو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو خبرونه مخې ته راځي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لخوا د دې خبرونو تصدیق وروسته چې پکې ویل شوی د داعش ډلې خراسان مشر حافظ سعید اورکزی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په یو امریکایي ډرون برید کې سره د دیرشو کمانډرانو وژل شوی دی. ځینې څېړنکارانو ویلي دي په دې وخت کې افغانستان کې د داعش مشر وژنه د دغه وسلوالې ډلې لپاره یو لوی ګزار دی، خو امریکا کې د څېړنې ادارې امریکن پروګرس او د دفاع وزارت د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر لانس کوب وای د بده مرغه لیدل شوی داسې دي چې ترهګرو ډلو د مشرانو وجنو سره بیا هم د ترهګرو ډلو په هلو ځلو کې سخاص فرق نه دی راغلی. لانس کوب نور صدا سی وای
and it doesn't seem to have the impact that you would like to have on these groups because I think some temporary adjustment
دی وای تیر وختونو کې چې کوم حالات لیدل شوې دي دا سه خای چې د داعش افغانستان کې مشر وجن سره به په دغه ډلې څه خاص اثر پرونیږي، البته ارزي توګه باندې دغه ډله باندې څه اثر ضرور پرېوتی شي خو زیاتوي په دغه ډله به اوږدمهاله اثر پرونیزي. د دې څېړنو پرته په تیرو وختونو کې په پاکستان کې لیدل شوي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر بیت الله مسعود او د دې وروسته د حکیم الله مسعود او نورو مشرانو وجنو سره طالبانو کې د مشرې په سر ډېر اختلافونه رامنځته شوي وو. په خپل تازه ډرون برید کې وجل شوی حافظ سعید اورکزی او د ده ملګري هم اکثره د پاکستانی طالبانو وسلوال پاتې دي چې وروسته د داعش مشر سره بیعت وکړو. بلخوا افغانستان کې هم د ملا عمر او د تحریک طالبان مشري د سواد د وسلوالې ډلې مشر مولوي فضل الله ته حواله شو. بلخوا افغانستان کې هم د ملا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو کې اختلافونه لیدل شوي دي او د نهې په ورځ اے پی خبري ادارې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د محاذ داد الله منصور په نوم یو نوې ډله افغان طالبانو اعلان کړي چې ورلې د حماد الله منصور په نوم یو نوې مشر ټاکلې دي. دغه تن د افغان طالبانو یو مشهور جنگي کمانډر منصور داد الله وراره دی او منصور داد الله تیر کال د خبرونو تر مخه هلمند کې هم خپلو وسلوالو طالبانو وجلی وو.
ای پی خبری اداره وای د محاز داد الله په نوم نوې جګړه مار ډلې ک یو خوا د نړیوالو ځواکونو په ضد جګړې زیاتولو ژمنې کړې دي، بل خوا د افغان طالبانو نوې مشر مولوی هیبت الله او د ده د ملګرو څخه د منصور داد الله د وجنې بدلې اخستو اعلان هم کړی دی او دغه خبرې ښایي چې افغان طالبانو کې به په راتلونکو کې اختلافونه نور زیات شي. د افغانستان د جګړې څېړنکاران وایي نړیوال ځواکونه د افغان جګړې اوږدوالي کې د افغان طالبانو ترمنځ تقسیم در تقسیم ویني او څومره څومره چې جګړه اوږدیږي افغان طالبان به لکه د پاکستان ډلو په رنګ تقسیمیږي او دغه به وکړی شي چې افغان ځواکونو ته مرسته ورکړي. دغه څېړنکاران زیاتوي ځینې ډلې به لکه د ګلبدین حکمتیار د ډلې افغان حکومت سره خبرو ته کینی او ځینې به دومره کمزوري شي چې د جګړې توان به ونه لرلی شي.
د امریکا په نبراسکا ایالت کې د افغانستان په چارو باندې یو څېړنکار شیرجان احمد جی سره زمونږ همکار نیله محمد خبرې اترې کړې دي او په افغانستان کې د داعش وسله والو ډلې په فعالیتونو او د هغې په تازه کې اوریدل شوي هغې ته د زیان پر سر باندې د هغه نه تپوسونه کړي دي. راځي چې دغه مرکې ته وکړو.
په افغانستان یا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترګریزو ډلو مشرتابه همیشه چې یو کس وی یا مرشي دغه اثرات ډیر زیات پراخه نه لیدل کیږي، ځکه دا غوی جوړښت داسې وی چې ته یو کس مرشي بل کس راتلی شي دغه مشرتوب کوي شي. نو زه فکر نه کوم چې د حافظ سید خان وژل کیدبا ترګریز ډله لکه د داعش په افغانستان یا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دوی په فعالیتونو باندې ډېر زیات منفي اغېز ولري. خو دا هم باید ووایم چې په هره ډله کوي د هغوی مشرتابه چې کله وژل کېږي په هغه کسانو باندې د هغوی روحیه خرابولی شي، اما په عمومي ډول که ورته وګورو په سیمه کې دغه راز نورې ډلې هم موجودې وي او اوس هم موجودې دي. د دوی کله چې یو مشر ووژل شي په جنگ کې څو ورځې وروسته بیا دوی یو بل خپل ملګری د مشر په رول راولي او هغه پخواني فعالیتونو ته ادامه ورکوي. نو زه هم دومره توقع نه لرم چې د داعش د مشرانو په وژل کېدو سره دغسې یو ډېر لوی تغییر یا فرق د دوی په اپریشنز کې یا فعالیتونو کې په افغانستان کې اوسي که د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوسي راشي.
تاسو دا خبره وکړه د ریپلیسمنت کم غږ شوی دی سویلی شوی دی چې د حافظ سید خان په ځای باندې به بل څوک راځي؟
داسې کوم اطلاع خو زه نه لرم چې د ده په ځای به څوک راځي، خو عموما دا توقع کیږي کله چې دغه راز ډلو یو مشر ووژل شي ډېر ژر یو بل کس رامخته شي او هغه د مشر په نوم اعلان شي او د ډلې مشري په غاړه واخلي. که دا د لویو ډلو د طالبانو وي او که دا د منصور داد الله د ډلې کوم کس وي، لکه چې اوس د هغوی یو بل مشر ټاکل شوی دی.
په شام کې د پوځي عملیاتو لپاره د روسیې لخوا د ایران د هوایی اډې د استعمالولو پر سر په غربي نړۍ کې مطبوعاتو کې لیکل سوا شوي دي او اندېښنې ښودل شوي دي چې ګنې د روس لخوا دغه د ایران اډې کارول داسې ښایي چې ګنې د بشار الاسد د شام صدر د ایران او د روسیې ترمنځ دغه ائتلاف د مضبوطېدو ترڅنګ روس د خپل زړو چې کم د شوروي اتحاد ملکونو د هغې سره سره په نورو ملکونو کې هم د خپل اثر د سیوا کولو کوشش کوي. په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د روس لخوا شام کې هوایی حملو لپاره د ایران هوایی اډې استعمالولو په خبر امریکا او د هغې اتحادیان اړکېدلي دي، خو د دې خبر دا وخت د شام حکومت مستقبل لپاره مهم دی، نه چې د ماسکو او تهران لخوا یو پیغام ورکول. روس او ایران دواړه حلب ښار کې د یاغیانو تازه جګړې سخت اندېښمن کړي. یاغیانو د غلطه د حکومتي عسکرو پر ضد ګټې پورته کړي. هر څه که تیرو سو اونو راسې د غلطه ډېره سخته جګړه روانه ده. د امریکا لخوا ترهګرۍ پر ضد کارکوونکي یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دا وخت جګړې کې بری موندلو لپاره ټول فریق خپل فعالیتونه کوي. د روس دفاع وزارت زیارت پورز ویلی بیک فایر او فل بیک نومي جنگي جازونو د ایران همدان هوائي ډګر نه الوت کړي چې شام کې هدفونه په نخه کړي. وزارت وایي دغه هدفونه هغه ټولو ځایونو کې وو چېرته داعش او القاعده سره تړاو لرونکي جبهة النصره نومي ډلو موجودګي ده چې پکې حلب، دایر الزور او ادلب شامل دي. خو د روس لخوا دا هڅې د هغه منصوبې برخه ښکاري چې غواړي د صدر اسد په لاوا ځواکونو حوصلې اوچتې کړي. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي ایران د شام حکومت لپاره خپل حمایت او مرستې جاري ساتلي او د هغه هڅو ملاتړ کوي چې غواړي مخالفه غړي حلب کې محاصره وساتي. دغه حمایت او مرستو کې زیاته برخه په ځمکه موجوده ده چې سرګندوي دغلته د ایران په ملاتړ د وسلوالو غټه شمېره هم وجود لري. د یونیورسټي آف میریلند سره کار کوونکی فلپ سمیت چې شیا وسلوالو په حق لا ژوره مطالعه لري وایي ایران مسلسل دغلته د شیا عقیدې جهادیان راولي. ښاغلی سمیت وایي تیر کال ایران 14,000 ملیشا جګړه مار لیږلي وو چې د هغه 3,500 ایرانی عسکرو نه علاوه وو کوم دغلته موجود دي. دې زیاتوي افغانستان او لبنان نه اوس هم برتی روانه ده. همدغه شان د روس هلې ځلې هم یو څه وخت راسې جاري دي. امریکا کې اساس لرونکي استخباراتي معلوماتو اداره سټراتفورډ لخوا ترلاسه شوي عکسونه ښایي روس بیک فایر او فل بیک نومې درې یا څلور جازونه ایران کې پرېښودلي وو. د ایران همدان نومې هوایي ډګر کې دغه جازونه د حملو نه څو اونۍ یا څو میاشتې وړاندې لیږل شوي وو. د سټراتفورډ سره کار کوونکی څېړنکار عمر لامرانی وایي روسیانو ته دا اجازه ورکولو مطلب د ماسکو او ایران ترمنځ د اړیکو نوی لړۍ ده او په خصوصا شام کې د دوی مشترک اهداف په حق له دا یو نوی مضبوط تعلق جوړیږي. د امریکا خارجه وزارت ویاند مارک ټونر نه په ورځ ویلي دا یو افسوسناک خبر دی خو حیرانوونکی نه دی. د ویلي روس لخوا د ایران هوایي ډګر استعمالولو سره د ملګرو ملتونو لخوا ایران نوکلئي پروګرام پر ضد لګیدلي بندیزونو سرغړونه هم شوي. ښاغلی ټونر د روس په هغه دعوو هم شک کړی چې وایي یوازې د داعش هدفونه یې ویشتري او وایي نهه په ورځ راغلی دا خبر د روسي جازونو تکراری عمل ښایي چې دوی د شام منظره به مخالفه ډلې په نښه کوي. مارک ټونر زیاتوي دوی به د شام مخالفه ډلو حمایت نه پرېږدي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویجړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رانو خدای مون اردو کوټډي و رادیو دادر سات خبرونه هم په دې ځکه پاتې راسيږي او د دې نیم سات خبرې خبرونه په وړاندې کولو کې په ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجنیر وو چارلز تغیمنونه کو. د پاکستان په وخت د مازیګر شپه د افغانستان په وخت په نیمه ویوارې بیا زموږ همکاران ساسي په وړاندې تازه خبرونه راپورونه سره راځي. تر هغه وخته د مشال لړې خبرونه ته واغوڅي خاور زته واړو خا د آباد وسې د الله فمانه.